امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو محترم اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دلته په واشنگتن کې دا وخت د ماسخوتن 9:30 بجې دی او د عادی خبرونو په شروع کې پام کړئ د خبرونو لنډیستا په سوریه کې د داعش د افراطي ډلې په هدفونو باندې د ترکیه د جنگیال وټکو په بمباریو کې 28 ملیشا وژل شوې دي د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند عراق ته د خپل یو ورځنی سفر په وخت کې ویلي چې د داعش ډله به ډیر زر لمنځه لاړ شي او د اسرائیل مطبوعات وایي چې پولیس د سرانظم بنجامین نتانیاهو نه د اداري فساد په باب تحقیقات کوي او دا د پام کړی پوره خبرونه ده د ترکیه نظامی منابع وایي چې په سوریه کې د داعش د افراطي ډلې په هدفونو باندې د هغوی د جنگیال وټکو په حملو کې 28 ملیشا وژل شوې دي په همدې توګه دغه نظامی منابع دا هم ویلي دي چې د روسیې د جنگیال وټکو په بمباریو کې د ترکیه سرحد ته نږدې د الباب په ښارګوټي کې د داعش د ملیشو هدفونه تباه شوې دي د داعش ملیشو په دغه ښارګوټي خپل قبضه ټینګه کړې ده په سوریه کې د هغه لړزان او کمزوري اوربن سارون کوچ د ترکیه او د روسیې په منځګړتوب د هغه ملک د متخاصمو ډلو ترمنځ ټینګ شوی وایي چې د دمشق ښار ته نږدې د یاغیانو او د سوریې د فوځ ترمنځ جګړو له کبله په سوونو خلک دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کورونه خوشي کړي له بلې خوا یو تازه خبر وایي چې د سوریې یاغي ډلو پرون ویلي دي چې د اوربن نه د سوریې او د هغه ملک د متحدینو د متواترو سرغړونو لکه بلابا په قزاقستان کې د روسیې په منګړتوب د سولې په مذاکرات کې ګډون ونکړي د ترکیه امنیتي چارواکو ویلي دي چې هغوی د استانبول په یو کلب کې د نوي کال د شپې د وسلوال سړي د هویت پیژندلو ته نږدې شوي دي په دغې حملې کې د خارجیانو په شمول ټول 9 تنه وژل شوي د داعش افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی پرون د ترکیه د سردار مرستیال نومان کرستولمس خبریالانو ته وویل چې پولیسو د وسلوال سړي د شناخت لپاره اساسي شواهد چې په هغې کې د ګوتو نشان هم شته دی پیدا کړي دي د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند عراق ته د خپل یو ورځني سفر په وخت کې ویلي چې د داعش ډله به ډیر زر ماته شي هغه په داسې وخت کې عراق ته تللی چې هلته د بغداد د ښار په یوه مارکیټ کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې ده د یوه ځانمرګې د بم په چاودنه کې 22 تنه وژل شوي دي په اسرائیلو کې مطبوعات وایي چې پرون د دوشنبې په ورځ پولیس د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو کور ته ورغلل او د اداري فساد په اقلی ترینه پوښتنې وکړې سره د دې چې پولیسو مطبوعات ته سندې دی ویلي خو ځایي مطبوعات وایي پولیس په نتانیاهو دا شک لري چې د دوو غټو سوداګرو نه قیمتي تحفې اخیستي دي پولیسو د 100 ساعتونو لپاره د صدراعظم بنجامین نتانیاهو نه پوښتنه کولې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د جمهور ریاست د مقام د تکلن دورې په پای کې شیکاګو ته لاړ شي او هلته به د خدای په امانۍ لپاره یو وینا وکړي ټاکل شوی چې هغه له اوباما به په خپل دغې وروستۍ وینا کې د خپل دورې د هغو بدلونو په پوره وبخښي ټاکل شوی چې ښاغلی اوباما به په خپل دغې وروستۍ وینا کې د خپل دورې د هغو بدلونونو په باب په پوره تفصیل وغږیږي چې په سپینې ماڼۍ کې د هغه د کار په دوره کې شوي دي د برازیل د امازون په ایالت کې امنیتي مسؤلین وایي چې په یوه زندان کې د قیدیانو په بلوا کې 60 تنه وژل شوي دي د دغه زندان مسؤلین وایي ښایي د وژل شوو خلکو شمار نور هم زیات شي د افغانستان د هوایي قواو د هغې پیلوټې نیلوفر رحماني چې په امریکا کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده قانوني وکیل وایي چې هغه وخت په امریکا کې د سیاسي پناه غوښتنه وکړه چې طالبان ورته 13 میاشت تهدیدونه وکړل د هغې قانوني وکیل دا هم ویلي چې هغې ته طالبانو لخوا د مرګ تهدیدونه شوي او له دې نه علاوه ورته د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي که چېرې هغه افغانستان ته لاړ شي نو قانوني دعوا به پرې وشي او د افغانستان د جمهور ریاست مقام وایي چې په مالي چارو کې د سرغړونو له کبله د افغانستان جمهور رئیس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرازق وحیدی دنده ځنډولې ده د افغانستان ولسمشر د ویان مرسل د واخان مینوپال امریکا غته ویل چې په حکومت کې د نن د پلټنو پر مهال د مخابراتو د وزیر په خلاف یو شمیر اسناد ترلاسه شوي دي
درنو اوردونکو خبرونه مو د سید بختیار شاه صاحب څخه واوردل. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سارانه خبری خبرونه ده. اوس د خبرونی لومړی مطلب اورو. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویل دي چې په ترکیه کې په کلب برید دوی کړی دي. په همدې حال کې د ترکیه امنیتي چارواکي وایي چې د برید په تړاو یې اته تنه نیولې دي، خو اصلي بریدګر لا هم نه دی نیول سوی. نور تفصیل د استنبول نه د امریکا ژغ د خبریال ډورن جونز په راپور کې اورو چې خلاصه یې عاشق الله رحیمزی وړاندې کوي.
په ترکیه کې امنیتي مسؤلین وایي د بریدګر عکسونه یې چې د کلب کمرو اخیستي دي خپاره کړي دي. امنیتي مسؤلین همدارنګه وایي د برید په تړاو یې اته نفر نیولي دي، خو د اصلي بریدګر پسې لټون لا هم روان دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې برید هغوی کړی. په اعلامیې کې ویل شوي په ترکیه په دې خاطر برید وشو چې د هغوی په قول د صلیبي هیوادونو سره یې لاس یو کړی. د هغوی هدف دا و چې ترکیه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې برخه درلوده. په استنبول کې د سیاسي چارو متخصص سنان اولګن وایي دا مسله باید ډېره جدي وګڼل شي چې داعش ویلي دي د برید دوی کړی.
It was certainly expected that the Islamic State would one way or another be linked to this attack.
کچيري د دې برید ماهیت ته او دا چې بکم ځای شوی وکتل شي، موږ دا توقع درلوده چې د اسلامي دولت یا داعش ډله به د دې برید سره یو ډول نه په یو ډول تړاو ولري. او بل دا چې برید نوی کال پوره زو داسې ځای کې شوی چې خلک د نڅا لپاره ورځي.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې تیره اونۍ په ویډیو کې د خپل وسلوالو نه غوښتي و چې په ترکیه د بریدونه وکړي. په همدې حال کې په ترکیه کې ځینو مطبوعاتي ادارو د امنیتي مسؤلینو له قوله ویلي و چې په دې کلب بریدګر ښایي د قرغزستان، ازبکستان او یا د مرکزي آسیا د بل کوم هیواد اوسیدونکي وي. د اسلامي دولت یا داعش د ډلې زیاتره غړي د مرکزي آسیا د هیوادونو خلک دي چې لومړی د ترکیه استنبول او بیا د هغه ځای نه سوریه ته د جګړې لپاره ځي. دا په روان میلادي کال کې په ترکیه کې څلورم خونړی برید و چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د کولو ادعا کړې ده. د داعش ترڅنګ د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوال هم په ترکیه کې بریدونه کوي. حکومت اوس ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې به امنیتي تدابیر زیاتوي او په ټولنیزو رسنیو کې د تروریزم پر ضد جدي تبلیغات هم پیل کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کابل کې د ولسی جرګې په دوو وکیلانو لبردونو ورسته د جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی وای چې یو شمیر وکیلان له امنیتي ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې د ولسی جرګې د غړو د امنیت ساتلو لپاره تیاری لري. پام وکړئ په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالېږلي رپورت.
د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې د دغې جرګې پر دوو غړو باندې بریدونه وشول. لومړنی برید یوولس ورځې مخکې د دریو وسلوالو لخوا په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استازي معلم میرولی خان پر کور وشو چې په نتیجه کې ښاغلی میرولی ټپي او د کورنۍ دوه غړي او دوه ساتونکي ووژل شول. دغه راز تېره اونۍ د ولسی جرګې بل غړي فکوري بهشتي د موټرو کاروان د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د ماین چاودنې ښکار شو چې په نتیجه کې د ښاغلي بهشتي په ګډون څلور تنه پیان شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی نن د دغې جرګې په غونډه کې د ناپیژندو کسانو لخوا پر وکیلانو باندې بریدونه د اندېښنې وړ وبلل او ویل چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
مخاطب ما ارګانای کشفی و امنیتی افغانستان.
ښاغلی ابراهیمی ویل زموږ مخاطب د افغانستان کشفی او امنیتی ارګان نه دي چې باید په دې اړه د افغانستان ملت ته په ځانګړې توګه ولسی جرګې ته یو روښانه ځواب ووایي چې څنګه دښمن مسؤلیت په غاړه ناخلي او زموږ وکیل ټپي کیږي، او همداشان د هغه رپورټ له مخې چې په خپل امنیتي بنسټونو ولسی جرګې ته ورکړی چې یو شمیر وکیلان تر ګواښ لاندې دي او دښمن په دې برخه کې په جدي توګه لاس په کار دی. د ولسی جرګې په دوو غړو باندې د وروستیو بریدونو مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې په غاړه نده اخیستی، او امنیتي ادارو هم لا تر اوسه د دغو بریدونو په تړاو څوک نیولی نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسی جرګې د غړو د امنیت ساتلو لپاره یې اړین تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش امریکا غږ ته وویل تر هغې چې زموږ په وس او توان کې ده د محترمو وکیلانو او د افغانستان د ملي شورا د امنیت د ساتلو لپاره ترې کار اخلو، او که داسې کوم موارد را مخې ته شي چې موږ د ولسی جرګې د امنیت ساتلو لپاره د کورنۍ او چارو وزارت ځواکونه چاڼ کړو او یا زیات تمرکز وکړو، طبیعي ده چې موږ په دې برخه کې تیاری او اړین تدابیر لرو. د افغانستان ولسی جرګه په داسې حال کې د دغې جرګې د وکیلانو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته او د ملي شورا د کار له پیل راهیسې تر اوسه د افغانستان د ملي شورا 13 غړي وژل شوي دي. دغه راس په 2015 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د ملي شورا پر ودانۍ وسلوالو طالبانو ډلې برید وکړ، خو په دغه برید کې د پارلمان کوم غړي ته ځاني زیان ونه رسید. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
هغه 15 روسی ډیپلوماټان چې د ولسمشر باراک اوباما له خوا نه ورته د متحده ایالاتونو د وتلو امر سوی وو، پرون د دوشنبه په سهار وختي روسیې ته ورسېدل. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي دغه 15 روسی ډیپلوماټان له دې عمله وایستل شول چې هغوی په حقیقت کې جاسوسان ول. له همدې عمله د روسیې د جاسوسي ادارو خلاف د نو بندیزونو لګولو امر هم ورکړ شوی دی. پر هغوی باندې دا تور هم لګول شوی دی چې د انتخاباتو په دوران کې د متحده ایالاتو د یو شمیر ادارو کمپیوټرونه هک کړي دي او معلومات ترېنه اغلا کړي دي. په دې نږدې ورځو کې په دواړو ګوندونو کې د کانګرس مشهورو غړو د روسیې له خوا نه دغه سایبري اغلا او لاسوهنه محکومه کړله. د کانګرس غړو پر مسکو د لا سختو سزاګانو د لګولو سپارښتنه هم کړې ده.
په دې مسأله کې د استخباراتو د ټولو ادارو قضاوت شامل دی. په همدې توګه د کانګرس د استخباراتي کمیټو غړي ډیموکراټان او جمهوریت غوښتونکي ټول شامل دي. په مونږ کې یو تن هم په دې کې پوښتنه نه لرو، خو یوازینی سړی چې د دې قضاوت په اړه پوښتنه لري هغه ډونلډ ټرمپ دی.
ولسمشر باراک اوباما له همدې عمله د روسیې دوه ادارې، یوه په مریلند او بله په نیویارک کې بندې کړلې. خو د ولسمشر اوباما پر دې فیصله چې روسی ډیپلوماټان له هیواد نه وایستل یو ځل بیا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خوا نه انتقاد وشو.
زه د کمپیوټري غلا په اړه ډیر معلومات لرم او د کمپیوټري غلا ثابتول ډیر سخت کار دی. نو کیدای شي چې دا بل څوک وي. پر دې سربیره زه په داسې شیانو پوهیږم چې نور خلک پرې نه پوهیږي، نو هغوی د دې حالات په اړه متيقن نه وي.
داسې ښکاري چې د روسي ډیپلوماټانو وتل به په روان نوي کال کې او د ولسمشر اوباما په پاتې وخت کې یو ستره ستونزمنه مسله وي. همدارنګه هغه کسان چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته نږدې دي، هغوی وایي چې هغه یوازې خپل قضاوت تر هغه وخت له ځان سره ساتلی دی چې د اوباما د ادارې له خوا نه ورته هغه معلومات او شواهد وړاندې شي چې د استخباراتو ادارو راټول کړي دي. نسیم سانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
د افغانستان د پارلمان په خوانې دوهم رستيال او د سولې د پروسې لپاره د دولتي ټیم مسول اجي نذیر احمدزی وای چې د زینو ستونزو سره سره په هیواد کې د یو واقعي او دوامدار سولې دراتک په خاطر کوشش کیږي چې د حزب اسلامي سره لاسلیک شوی موافقه عملي شي او له طالبانو سره هم روغه جوړه وسی. اجي نذیر دا خبر از مجدام کار سید سلمان شاه سره د کابل نه په یو ټلیفوني مرکه کې وکړه.
په زرهاو د امنیتي قواو غړي ام وژل شوې دي، په لسهاو زره خلک په جنگ کې بې کوره شوې دي. در په در دي د کومه سیاسي پروسه چې تاسو شروع کړي و د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار صاحب سره او د غدر اتاک به تغل شوې ده. وجه څه ده؟
په دې وخت کې د رئیس جمهور یو کمیسیون د دې لپاره ایجاد کړی و چې هغه تخنیکی کارونه دي، په غو باندې کار وسی. د حکمتیار صاحب مورد کې چې هغه د تور لیست نه لري، چې په هغه کې موږ خپل دولت پیشنهاد کړی ده، ځکه هغه یو پروسیجر لري او څه وخت ته ضرورت وي. نو پر دې بنیاد باندې موږ د سولې برنامه په ځای ده او موږ کوشش کوو چې انشاءالله تعالی هغه معمولي خنډونه دي هغه هم له منځه یوسو. یو وختن وختن داسې بعض مسایل پیدا کېږي چې هغه یا د موږ هغه څوک چې د دې پروسې لپاره ټاکل شوي دي هغوی دا وړتیا نه لري یا دومره په دې کې مسلکي نه دي، نو بعضې کارونه لږ وخت نیسي. موږ به کوشش وکړو چې دا پروسه ان شاء الله کامیاب شي. د سولې د عالی شورا یا د سولې برنامه کې حکومت همیشه دا غوښتنه وه چې موږ د سولې لپاره آمادګي لرو. نو یو مثال هم دا و چې موږ د حکمتیار صاحب لپاره خپلې دروازې خلاصې کړلې او د خپل وطن ته راتللی شي. د دې راتګ سره موږ کولی شو چې هغه افغان طالبان چې هغوی خپل وطن باندې، خپلو بچیو باندې، یا په خپل خاوره باندې زړه دردېږي، د هغوی لپاره هم لاره خلاصېدلی شي. هغوی د افغانستان نافذه قوانینو ته احترام ولري، حقوقي بشر ته احترام ولري او خپل وطن ته خپل خاوره یا خپل عزت وای
تاسو د طالبانو خبره وکړه تیر هفته د افغانستان د سولې دالی شورا د یو ان له قوله زمون خبريال د کابل نه ریپورت ورکړو چې د طالبانو د ځینو ډلو سره تماسونه نیولې چې راشي او د سولې په پروسه کې برخه واخلي خو اني پوښتنه چې سمو د مخ کې د اجرایي رئیس عبد الله نه په قطر کې شوی وو هغه به خبري خو د حکومت ترمنځ په لوړه کچه داخلي اختلافات نه کوي
ګورې چې حقیقت او ګورو دا چې امنیتي سکتور دنده ده بل خصوص د امنیتي ملي تر څو پورې هغه خبره کنفرم شوي نه وي او واقعیتونو ته رسېدلي نه وي نو په دې کې باید څوک ګیله ونه کړي چې ولې زه خبر نه شم چې موږ سره رابطې ډېرې زیاتې دي طالبانو اوس دي له قومي مشرانو سره دي له امنیتي سکتور سره دي د پارلمان وکیلانو سره بعضې رابطه کړې ده زمون کوشش کوو چې د دې لپاره یو څه لاره او څه دا وسنجو چې هغه پایدار لاره وي خو نن ډیر زیاسته
د حزب اسلامي او د طالبان سره د سولې د روان او د پروسې په ارتباط د ولسی جرګې د غړو ترمنځ یو نظر موجود دی که د حکومت ترمنځ اختلافات او شاندې ترمنځ اختلافات موجود دي
کله چې ما مخ کې ویل چې سولې د افغان ولس وختنه ده په صورت کې په ولسی جرګه کې د څوک نشته چې هغه د سولې موانع وګرځي ځکه بیا هم زه په تکرار سره وایم موږ نور ځانونه د سولې په نامه باندې نه غولو روز به موږ هم نه چې څوک خپل کار کوي هغوی ته موږ ویلي دي چې څوک جنگ کوي تاسو به جنگ مو سره کوئ او د سولې لپاره د موږ دروازې خلاصې دي او
د دې څه تضمین موجود دی که فرضاً حکمتیار صاحب راشي د دې ژوند به په خطر کې نه په کابل کې
یو خبر خو دا چې د ژوند کوئی څوک ګارانټي نه شي کولای ځکه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې پر مختلفو هیوادونو کې انفجار انتحار دا
تضمینونه چې حکمتیار صاحب غوښتي وو آیا فرضاً د طالبانو نور کوم مشران غواړي او جمهور رئیس هغه د یو فرمان په ترڅ کې اعلان کړی وو ولسی جرګې سم په دې اړه مشوره شوې کنه
په دې مورد کې لا تاسو پورې ولسی جرګې سره کومه مشوره نه ده شوې هغه مسایل چې د رئیس جمهور مخې ته وړي مخکې نه موږ غوښتي وو موږ د ثلاثه رئیس جمهور ته د سولې ورکړی ده موږ نه غواړو
فرمان جاری کول یو خبره ده بیا د هغې عملي کول د حکومتي ارکانو بیوروکراسۍ په لاس کې ده که هغې آماده نه وي نو د ښاغلي اشرف غني فرمانونه به څنګه عملي بڼه غوره کړي
زما په اند د رئیس جمهور اخلاص ټول ملت ته معلوم ده خو ته باندې دا منم چې بعضې مشکلات په بعضې کړیو کې شته چې هغوی صادقانه خپله وظیفه نه اجرا کوي ځکه مثال اوس د دغه کمیسیون درکوم چې حکمتیار صاحب په مورد کې دا جوړ شوی ده دې کې هم بعضې ستونزې موجود دي خو هغه د دې سبب نه شي جوړېدلی چې د دغه صلحې په مورد کې کوم خنډ وګرځي
حقاني علما چې دي یا کوم سپینګیری او مشران چې پاتې دي دا خو تقریبا 8 میلیونه نفوس دی د افغانستان د دې کې به ضرور د خدای پاک د بندګانو چې خیر غواړي دا ولې ستاسو د مخالفانو ترمنځ کینې نه ورغ نه کوي
په دې کې که واقعیت وایو د علماء کرام قومي مشران دي ټول آماده کې خوده لی اول از لاړم د شمال تقریبا نه ولایتونو سفر مې درلوده ټول په یو غږ باندې خپل نظام نه ملاتړ اعلان کړ چې د دولت واقعي سونه غواړي موږ حاضر یو ځکه چې موږ قوم بالخصوص پښتانه دا مرکو خلک دي دا د جرګو خلک دي د سولې په خبرو باندې پوهېږي باید موږ ته اختیار راکړولی شي چې تر څو پورې موږ کلي په کلي باندې بانډه په بانډه او د افغانستان په سرحداتو باندې وګرځو او هغه خلکو ته قناعت ورکړو او سولې ته آماده کړو ولس حاضر ده چې دولت سره د سولې په مورد کې همکاري وکړي او د سولې لاره برابره کړي
د پکتیا د انګورو باغوانان وایي د ممیزو د تولید لپاره ورته جوړې سوي خونی ګټوري ثابت سوي دي دوی زیاتوي هم د انګورو د ضایع کېدو مخنیوي سوي او هم یې ډېر عواید لاسته راوړي ابراهیم رحیمی په دې اړه راپورټ رالېږلی
د ګردیز میلان اوسیدونکي حاجی حسن خان هر کال خپل باغ څخه ښه پریمانه انګور راټولوي خو چندان عواید ځکه ترې لاسته نه راوړي چې د ضایع کېدو له ویرې یې په ډېرو کمو پیسو له لاسه وتل حسن خان سږ کال د انګورو له حاصله له دې کبله زیات خوښ دی چې د ساتلو لپاره ورته اسانتیا برابره شوې د خپل ټول انګور په ځانګړې جوړه شوې خونه کې وچ کړل او ممیزې ترې لاسته راوړل
مخکې به موږ انګور لرل ښه ډېر لرو خو دا انګور به بعضې وخت کې موږ نه خرڅ به م کړل خو به ډېر ارزانه ته یا د ممیز به م څه جوړول ممیز کې به م ښوده هغه به رانه خراب شو هغه انګور به رانه خراب شو ممیز زړه به م کېده چې خو کوټې دا شیان دومره نه ورته لرل نه م دومره تجربه لرله
د پکتیا د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا سږکال د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژې په ترڅ کې د پکتیا په مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ کې د ممیزوري تولید و څلوېخ مجهزې خونې جوړې کړې دي. د ممیزوري تولید دا هره خونه په آزاد ځای جوړه شوې، چاته یې د عادي خونو په څیر پټ دی. خو د دې لپاره چې انګور پرته له خرابېدو وچ شي، په څلورو واړو دیوالونو کې د تازه هوا لپاره ګڼ سوري لري. حسن خان زیاته کړه،
دا داسې یوه خونه ده چې هر چاته اجازه ده. دا یو سړی د دې هغه نه لري، توان نه لري چې دغه ډاکه کي څه کوي. دغه تقریبا لس تنه تر دولس تنو پورې انګور جیوي، نو دغه په پنځلس ورځو کې تر شلو ورځو پورې ممیز کیږي.
د کشمشو د تولید دا خونې له دې عمله په ګردیز او زرمت کې جوړې شوې دي چې د سویل ختیځو ولایتونو د نورو سیمو په پرتله یې هر کال د انګورو حاصلات ډیر دي.
مخکې موږ انګور دغسې خرڅول ډېر په ارزانه قیمت، خاص بازارونه نه و، ټول خرابېده. اوس د کشمش خانه د موږ د منطقې په سطحه ډېر ګټور تمام شوی ده. خپل باغونه لرو، لوی لوی موږ خو دغه د پنځلس شپو کې د موږ پروسه ختمېږي.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر احمد ولی تسل وایي چې د دغو خونو په جوړېدو یې نه یوازې د انګورو د ضایع کېدو مخنیوی کړی، بلکې د ممیزو په تولید سره اضافي اقتصادي ګټه هم لاسته راوړې ده.
یعنی دغه دوه ټنه دوه اشاریه څلور ټنه کشمش که چیرې موږ تاسو خرڅ کړو، دې مجموعي ګټه پنځه دېرش فیصده د تازه انګورو د خرڅلاو نه اضافه لاسته راځي. نو دغه یوه ډېره لویه خوشخبري وه. انشاء الله په راتلونکي کال کې به په همدغه شکل باندې سکل اووه څلوېښت نوې تر اویاو اتیاو پورې به انشاء الله تعالی موږ نور جوړوو.
افغانستان د نړۍ په کچه کمسارې تازه وچه میوه لري، خو باغوانان د محصولاتو د لا ډېرېدو لپاره د دولت کلک ملاتړ غواړي. د پکتیا د کرنې رئیس احمد ولی تسل وایي چې ورو ورو پرمختګ کوي.
لکه څرنګه چې سږکال انشاءالله موږ د دغه انشیل پی یا د ملي باغداري د پروګرام د زون دفتر جوړ کړ، او دلته تقریبا د په حدود د درې دېرشو نفرو پرسونل لري. اوس دغه د زون دفتر کولای شي چې له دې ځای نه د لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست او حتی غزنی هم کور کی. نو په دغه اساس باندې موږ په راتلونکي کې تقریبا د یو نیم سلو کشمش خانو پلان لرو.
د څېړونکو له نظره د کرنې او مالدارۍ د سکتور د ودې او پراختیا لپاره اړینه بلل کیږي چې د باغدارانو او مالدارانو لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. کرنه او مالداري د اقتصادي پیاوړتیا اساس بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افریقا د لوی سارا په سرګرو ماجر د یکشنبې په ورځ کوشش کاوه چې د المغرب او د سویت ترمنځ د اغزن سرحد نه تیر سي او ځانونه اروپا ته ورسوي. د امریکا ژغ خبریال ریچرډ ګرین په دې باره کې رپورټ لیږلی دی.
د اسپانیا او المغرب د چارواکو په قول د افریقا د لوی سارا تقریبا اته سوه مهاجرو د المغرب او سویت ترمنځ په اغزن سرحد هجوم وروړ. سویتا د افریقا په شمالي ساحل باندې د هسپانی او خود مختار ښار دی. پنځه هسپانوي او پنځوس المغربي پولیسان ټپیان شولو چې لس ډیر کاري زخمیان دي، په داسې حال کې چې دوی د پولیسو سره نښته وکړه چې کوشش یې کاوه د اغزن سیم نه تیر شي. دوی د ډبرو او فلزي ټنډو نه کار اخیسته. د هسپانیې حکومت ویلې دوه ټپي شوو مهاجرو ته اجازه ورکړه شوه چې سویتا ته داخل شي او هلته یې په یو محلي روغتون کې علاج وشي. پاتې یې المغرب ته استانه شولو. سویتا او میلیلا په شمالي افریقا کې د هسپانیا بل ښار دی چې د افریقایي مهاجر ورنه په پرله پسې توګه کار اخلي چې له دې لارې نه ځانونه اروپا ته ورسوي، هلته ځان ته ښه ژوند برابر کړي. اکثره هغه مهاجر چې کوشش یې کاوه له دغه سرحد نه تیر شي ونیول شلو او بیرته المغرب ته واستول شلو. هغه مهاجر چې له سرحد نه تیر شلو هغوی بیرته ولیږل شلو یا اجازه ورکړه شوه چې ولاړ شي. په زرګونو نور کوشش کوي چې د مدیترانې د سمندرګي له لارې په وړو کښتیو کې چې د دارنګه سمندرګي لپاره مناسب نه دي ځانونه اروپا ته ورسوي. د بشري حقوقو ډلو په هسپانیا باندې انتقاد وکړ چې دغه مهاجر المغرب ته لیږي. دوی دا دلیل راوړي چې دغه وګد جریان مهاجر د سیاسي پناه غوښتنې له فرصت نه بې برخې کوي. د مهاجرو لپاره بین المللي ادارې وویلې په 2014 کال کې د مدیترانې په سمندرګي کې 15,000 تنه مړه شوي وو چې په دې سره 2000 شپاړلسم کال د مهاجر لپاره یو مرګانی کال.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
اوس یو راپور د کابل څخه. 20 کلن ځوان ادیب محمود مرهون د کابل په پونتون کې د استادۍ ترڅنګ په نورو کلتوري فعالیتونو هم بوخت دی، او دغه کلتوري او ادبي کارونه د لامل سوي چې د ادب په برخه کې هم د پام وړ لاسته راوړنې ولري. پام وکړئ په دې باره کې یو راپور ته.
اسمان محمود مرهون دی، زه په 1990 کال د افغانستان په کندهار کې زیږیدلی یم. په لومړي سر کې مې زده په خپل کور کې کړي دي، بیا مدرسې ته تللی یم، مدرسه مې ویلې ده، او د مدرسې وروسته د افغان ترک نړیوالې لیسې ته تللی یم، هغه ځای فارغ شوی یم، او بیا د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي کې مې زده کړي دي، او بیا د ماسټري لپاره له هېواده لپاره فرانسې ته تللی یم، او یو ماسټر می په سیاسي علومو کې کړی ده، او بل ماسټر می هم په پښتو ژبه او ادبیاتو کې کړی ده، او تقریبا په اوو ژبو باندې خبرې اترې کولی سم.
محمود مرهون د کابل پنتون د علمي کادر وایي چې تر 15 اتیا اثار یې چاپ شوي دي، او د ماشومانو ادبیاتو په برخه کې هم تر 500 نه زیات کتابونه چاپ کړي دي. دای وایي چې د کتابونو لیکل او ژباړل یې په یو عادت بدل شوي دي.
د ماشومانو لپاره زه د ډېر وخت کار کوم، تر اوسه مې 15 کتابه د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او په بازار کې شته، او نور کار هم روان دی. انشاءالله په لندو ورځ کې به نور هم د ماشومانو کوم کتابونه چې د کوچنیانو لپاره مالی کړي دي هغه هم چاپ راوځي، او د درنو مینوال تر لاسه نه
ګور داس مړی دي، دا انجلی شریک دي.
مرهون وایي چې زما د ژوند تر ټولو د خوشحالۍ ورځ هغه ورځ به وي چې یو کوچنی می خندولی وي. احمد هم یو له هغه ماشومانو څخه دی چې د مرهون چاپ شوي کتابونه لولي. هغه وایي چې د مرهون له کتابونو سره ډیره مینه لري.
دا څنګه کتابونه دي؟
جملې دوم شي
سره زما ډیر خوشاله
زی په کور کې وایم
د پاچا کلی انګور منګور علاودین سراغ بیرودونکو شاپرک او ځینی نور هغه کتابونه دي چې د لوستونکو پام یې ځان ته اړولای دی. ښاغلی مرهون د پښتو ژبې آنلاین زده کړې لپاره هم یو ویب پاڼه لري.
سلام رزم په خیر مرهون، د یو بل پښتو درس سره ستاسو شراغلاست. نن زه تاسو ته د پښتو ژبې د زمانو په اړه ورستۍ درس درکوم. په دې درس کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولای سو د راتلونکي زمانې لپاره فعلونه ګردان کړو.
مرهون د کابل پانتون د ادبیاتو پانځي کې د تدریس ترڅنګ ډېرې نورې فرهنګي پروژې او کارونه راپیل کړي. دای وایي کچېرې د ده سره ځینې افغان تجاران مالی مرستې وکړي، دای به په فرهنګي برخه کې ډېرې لاسته راوړنې ولري.
ترانو هیوادوالو، کاغواړی ماشومان مو له فلج یا ګوزن څخه وژغورئ، نو د پولیو ضد واکسین یې کړئ. زه مولوی محمد داوود وقفي د خوست ولایت یو دینی عالم. سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر گو کی چورک شون دا جہان میں واڑ پری کو یو اورس تشا میر من میں زیو
کترمن اوردونکو زموږ نیم ساته خبری خبرونه پر دې ځای پیدا ورسیده. نیم سات وروسته به دویم خبرونه وي. د دری برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خبره خبرونه تاسو ته دروغ وي. تاسو به سره وسئ.